السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږو ناترو او بجو د خبري غړی کې زه منور شاه تاسو قربایم نیکه هلو پردونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ د خبرونو سرټکی په لکی مرواد کې د وجل شو سلور پولیسوالو جنازه وشوه د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خبر پښتونخوا سملې د ټاکنو نیټه اعلان کړه او په افغانستان کې په ورسته یو سیلابونو کې خواوشه نه حسو کورونه ویجاړ شوې دي د خبرونو تفصیل د لکی مرواد ضلع د پولیسو په مرکزی دفتر کې د وجل شو پولیسوالو جنازه وشوه چې پکې د پولیسو او امنیتي ادارو اعلی چارواکو ګډون وکړ د یو افسر په ګډون د غسلور پولیسوالا 13 شپه په وسلوال بریټ کې وجل شو او نور اشپاګ جوړ شو د لکی مرواد د پولیسو ویان شاهد خان نن سهار وختي مشال لري توول د بریټ بیګا یو بجه تر سره شوې چې پکې د پولیسو ډي اس پي اقبال محمد هم وجل شوې ده نو موري زیاته کړه
پولیس د امدادي پارټي پر ډي اس پي سي په کې دا چې پولیس نفري ور روانه شوې و پرواله مور له خوا د دوی حکومت پی سي کې دتا آی ډي بلاست ور شو اقبال محمد صاحب نو درې ګن مینال و ستر ټوټل څلور شهیدان شو پکې دا یو ډرایور سي د زخمي دي
وجل شوی ډي اس پي اقبال محمد د پېښور د اديزو سیمه سره تعلق درلود د پښتو ژبې یاد شاعر او تر دې وړاندې هم په مرګونی بریدونه شوی وو خو د هغې نه ژوندې وتلی وو تر اوسه په لکی مرواد صدر تاڼه د حملې ذمواري چا نه ده منلې خو تحریک طالبان پاکستان د پولیسو په ګاډي د بمی برید مسؤلیت منلې ده د قومي اسمبلی نوروستو سېنات هم د پاکستان د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیار په اړه قانون منزور کړی دی په قانون کې ویل شوی چې د چیف جسټس یا مشر قاضي لخوا په خپل سر د اقدام یا سوموټو نوټس اخیستو فیصله به اوس د سپریم کورټ درې ججان کوي دغه قانوني مسوده د مارچ په 28مه وفاقي کابینه او د مارچ په 29مه قومي اسمبلی د زنو بدلونو نوروسته منزور کړه نن یعنی د مارچ په 10مه د قانون د وفاقي وزیر اعظم نذیر تارل لخوا سېنات ته د قانوني مساویده وړاندې کول پر مهال د پاکستان تحریک انصاف غړو احتجاج وکاو شعارونه ورکول چې عدلیه باندې برید د منلو وړ نه ده په دغه مهال د قانون وزیر ویل چې په تیر دولو دوو لسیزو کې په سپریم کورټ کې یو نوی رجحان لیدل شوی او د ټولنیز فکر چلولو پر ځای عدالت په یو فرد پورې تړلې پاتې شوی د بل تر منځوري دوه ورسته غونډه د جمعې ورځې سهار له نیمه بجې پورې وزندول شو بل خو د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون د قومي اسمبلی څخه د بل د منځوري ورستو په ټوئیټر ولیکل چې ولس به د مجرمانو د ویډل لخوا په سپریم کورټ د بریډ او د عدالت د اختیار کمولو پر ضد مخالفت کوي د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا اسمبلی د ټاکنو نیټه اعلان کړه کمیشن پرون د یوې خبرتیا په خبرولو وویل د دغه انتخابات به د اکتوبر په 8 نیټه ترسره کیږي د یادې صوبې گورنر حاجی غلام علي تر دې وړاندې الیکشن کمیشن ته همدا نیټه د ټاکنو لپاره تجویز کړې و نو موړي پاسته ولشوي لیکي اوزر وړاندې کړې و چې د امنیتی ملحوظات لکبله تر دې نیټه وړاندې ټاکنې ممکن نه دي د خیبر پښتونخوا گورنر د جنوري په 18مه د هغه وخت د اعلی وزیر محمود خان پس پاره تنا صوبایي اسمبلی ما تکړه تر دې وړاندې د جنوري په 14مه د پنجاب اسمبلی هم اړنګ کړل شوې پاکستان تحریک انصاف چې په خیبر پښتونخوا کې واکمن مو په پنجاب په حکومت کې شامل وو وايي د اسمبلی متولو هدف یې په مرکزی حکومت فشار راوستلو چې زر تر زر عام انتخابات وکړي په دوانو صوبو کې اوس مهال نگران حکومتونه کار کوي چې لاین سره سم په کار واچي د اسمبلی تر لنګې دوه ورځې په نوي ورځو کې انتخابات شوي وي خو الیکشن کمیشن په دوانو صوبو کې انتخابات د اکتوبر میاشتې پورې ځنډولې دي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ په افغانستان کې قدرتۍ پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي ورسته یو سیلابونو په بیلابیلو ولایتونو کې سباندې 900 کورونه ویجاړ کړي دي د دغه وزارت ویان شفیع الله رحیمی د چهارشنبه په ماخام مشال ریډیو ته ویل چې دا سیلابونه د سر زیان هم لري او په خبرې د زیانونو شمیرې ابتدایي دي د نوموړي په وینا په دغه سیلابونو کې تر اوسه 900 کورونه ویجاړ شوي درې تنه وجل شوي او په ټوله کې 2000 جیره به د کروندې سمکه ویجاړه شوې ده دغه زیانونه د افغانستان افغانستان په 14 ولایتونو کې اوختي چې د هیواد مرکزی سیمه او ټول زونونه پکې شامل دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي چې مرسته کوونکې ادارې د سیلابونو د اغیزو او بیړنیو مرستو په اړه ارزونه کوي. او بل خبر دا چې د یوکرين پوز نن ویل د هیواد په ختیځه برخه کې د جګړې په اوله کرخه کې د روسي ځواکونو په وړاندې مقاومت ته دوام ورکړ او د دونیتسک سیمه په باخمود خار او خواوشا سیمو کې د روس لزګونه بریدونه په شاتم بولې. د یوکرين د پوز د مشرتابه لخوا نن ورځنی معلومات خپاره کړل شو چې وایي ځواکونو په تیرو سړيرشت ساعتونو کې په دونیتسک سیمه کې شپېته بریدونه په شاوتم بول چې پکې 28 یې یوازې په باخمود خار شوې دي. په یاني حال کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارک میلی پرون د امریکایي ایوان نمائندگان یا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل په تیرو سو نیو کې روسي ځواکونو د بخمود خار او خواوشا سیمو پر ضد کاروي کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. د نوموړي په وینا په دغه سیمه کې د جګړې پر مهال د واګنر په نوم اجیر ملیشې ته درنه مرګ ژوبلا وخته ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مدرته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. په لکی مروت کې د وجل شوو پولیسوالو جنازې وشوي. بلخو مدني فعالان وای تر هغه غریب هله ختميږي چې د وسلوالو پر ضد به توپیر کاروي وشي. د پاکستان د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیاراتو په اړه قانوني مسوده له قومي اسمبلی وروسته نن سینټ هم منظور کړه. د پاکستان د کروندګرو ټولنه مزدور کسان غورځنګ وایي د ګرانۍ له وجې په کرونده کې ژوند ګران شوی په کار د چې حکومت ورسره مرستې وکړي.
ٹی پی گران دا یوریا گران دا ڈیرانو نگران دی ہر یو شیڈ ایر زیاد گران شبے دے خانان لنی مور کئی تو اجارے سسٹم امینو کسان رس پر لان دیزی تا سٹکٹری گورے.
پاکستان په واشنگتن کې کیدونکو د دیموکراسي په سرمشریزه کې ګډون نه کوي. په دې حق له د پاکستان په خوانې سفیر اشرف جنگی قاضی سوای
امریکا خو ډېر مهم ملک دی موږ سره خاص تعلقات ساتل غواړو لیکن پاکستان هغه نمبر ون دوست دی او چین دی نو دا د چین خلاف یو اوباما کانفرنس دی.
د افغانستان خوست شیخ زید په هنتون په تدریسي روغتون کې د وړیا درملنې لپاره نوې ټکنالوژي او طبي اسانتیاوي فعال کړل شوې دي. یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال ریپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې دا غړې درته پکې ریپورټونه شننې تبصره او مرکه وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا په لکه مروت کې په تاڼه په وسلوال برید کې د سړک تر غاړې بم او د سړک په غاړې بم چاودنه کې د یو افسر په ګډون سلور پولیسوالا وجل شوی او شپږ نور جوړ شوی دي. د لکه مروت د پولیسو ویان شاهد حمید خان مشال لريو تویل چې د مارچ په 13 شپې یو بجه وسلوالو په صدر تاڼه حمله وکړه چې پکې 15 سرتیري جوړ شول. د وای د لکه مروت د پولیسو ډي اس پي اقبال مومند له نور سرتیرو سره د پیخي ځای تر روان وو چې ګاډی د سړک د غاړې ماين چاودنې ښکار شو. دوی وایي چې په لکه مروت کې د مدیر رئیس د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي خو بلخوا د سیمې خلک بیا په حکومت نیوکه کوي چې په وسلوالو کې د ښه او بد فرق کوي او د ټولو پر ضد یو شان او به توپیر عملیات نه کوي نو ځکه ترهګری نه ختميږي. په دې هر څه د اسرار الله مومند ریپورت کې نور تفصیل ورو.
د خبر پختونخوا لکه مروت اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې یو وسلوال خره ګرځي او ریاست پر خاموش دی. د برسال کې دا چې د مارچ په 13 شپې مهال په لکه مروت کې پرتانه په وسلوال برید او سړک غاړې بم چاودنه کې د لکه مروت د پولیسو ډي اس پي اقبال مومن په ګډون څلور پولیس وجل شوی او شپږ جوړل دي. تر اوسه پر صدر تانه د حملې ذمہواري چانه د منلې خو طریق طالبان پاکستان د سړک غاړې بمي برید مسولیت منلې. د بنو ډیویژن د پولیسو مشر دفتر د مارچ په 13 په بیان کې ویلي چې د لکه مروت په پیخه کې د وجل شو پولیسو جنازه شوې ده چې ورته یو شمیر لوړپوړي پولیسو امنیتي افسران او چارواکي ورغلي وو. وجل شوی پولیس افسر اقبال مومند د پښتو ژبې پیژندل شوی شاعر او د پیښور د متنو د ادیزو اوسیدونکی وو. دغه پر وجنه پر ټولنیزو شبکو یو شمیر شاعرانو هنرمندانو جوړ خپګان خو ولیدي. په لکه مروت کې یو مدني فعال د مسکر د مات په دیرشمه مشاله ډوتول که څه هم حکومت وایي چې په سیمه کې د وسلوالو ضد پوځي عملیات ترسره کړي، خو د په خبره د دې باوجود هلته وسلوال شتون لري. نوموړی وایي بدمنی به هله ختمیږي چې حکومت د ټولو وسلوالو ضد بې توپیره عملیات وکړي.
دلته ښکارال دل کیږي د سوش په ول ما په خپل لیدل دي چې په دا هوی تو سیمو کې الته دوی ګوټ تلید نام ورکوي، یا مطلب د چا نام ورکوي، کا ګوټ دی کا بیټ دی مونږ ته پر خو بیټ دی. نو هغه ښکارا په بازار کې د نن مسله ګرځي. نو په تاسو سره تعال چې تا خلک خلک ویني چې فوجي وی الته دی طالب وی او دا هر څه په سترګو ویني، په تا ډول پخې وشي بیا هغه باز کې ریاست مطلب وټه وټه اوخ کې کوي چې دا خدای سره جبر وشو یا تو وشو یا مونږ اکو یا دا کو نه غولست. دا خبره بالکل تر غزن جن اوس ښکاری شي په وجه باندې خلک بالکل مطلب ریاست نه یا د دوی نه دا بالکل د تمه ختمه شوې ده چې مونږ لپاره به دوی دا مسله حل کړي د شرکتي به د منځه یوسي.
د مسکر زیاتوي چې په سیمه کې د وسلوالو فعالیتونو او بیای پر ضد د پوځي عملیاتو هدف نړۍ ته دا تاثر ورکول دي چې پاکستان له ترهګرۍ سره مخ دی او باید مرستې ورسره وشي. د لکی مروت اوسیدونکې او د چارسدې باچا خان پوهنتون پخوانی مشر فضل رحیم مروت وایي چې په لکی مروت کې د پروسه کال پرتله سږ کال بدمنی زیاته شوې. نوموړی وایي چې په سیمه کې وسلوال هم تر سترګو کیږي. فجر رحیم مروت د مارچ په دیرشمه مشاله ډوته ویل چې د مخ په زیاتیدونکې بدمنۍ وجه سخت دریزي، بیروزګاری او د سیمې موقعیت دی. نوموړی وایي هر کلی کې د طالبانو یو جاسوس وسیږي او چې کله څوک پولیسو یا پوستا د وسلوالو د شتون په اړه معلومات ورکړي نو وسلوال بیا هغه تن نه پرېږدي. مروت وایي ریاست په تیر وختونو کې د جنگ په نوم پیسې ګټلې او د لړکې یې غټه سرمایه کاری هم کړي، اور د په خبره ترڅو چې د دې هرڅه د مخنیوي لپاره کار نه وي شوی نو د بدمنۍ مخه نشینی ول کې دی.
مطلب دا دی چې تا انویسټمنټ جنډا لپاره کړی کنه اسما لکه زه انتدا دي چې دا انویسټمنټ په تیر اور کې لکه چې کم د جنګي ماحول او جنګي اقتصاد پیدا کولو کې موږ انویسټمنټ کړی دی. مختلف مذهبي ګوندونه دي، مذهبي ټولنې دي، مذهبي شنې دي، حرکتونه دي، لښکرې دي، ادبي
دا خبر پختونخوا د مواصلاتو چارو لنډمهالي وزیر محمد علي شاه دا تورونه رد کړي چې ګین په لکه مروت کې وسلوال په ښکاره ګرځي او حکومت پرې سترګې پټې کړي. نو موړي د مارچ په دیرشمه مشاله ډوته ویل چې په سیمه کې د لسیزو رئیس د را روانې بدمنۍ په مکمله توګه ختمولو کې به وخت لګي.
ځکه چې دلته خو باسواده ګورمنټ او د هغې خپل یو پالیسي ده، نو زما په خیال باندې خو داسې ممکنه نه ده چې څوک وایي چې هغه داسې اوپن ګرځي او داسې ماحول جوړوي.
په لکه مروت کې پر پولیسو بریدونه پر داسې وخت شوي چې په دې سیمه کې له مودې راهیسې په وسلوالو بریدونو کې یو شمېر ولسي وګړو، پولیسو او امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په هغو بریدونو کې یې د ځنو ذمواري تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې ده. د وسلوالو حملو پر ضد په بیا بیا د ولسي پاڅون په نومو مظاهرې او پرلتونه هم شوي دي. په همدې حال کې د سیمې پولیسو او پوځ هم د لکی مروت په یو شمېر برخو کې د وسلوالو ضد عملیات کړي دي چې په کې یې یو شمېر وسلوالو ته د مرګ ژوبلې اړولو دعوی کړي دي. د سیمې امنیتي او انتظامی چارواکي وایي وسلوال بیا منظمېدو ته نه پرېږدي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د قومي اسمبلی نه پاس د دې هیواد سېنات هم د سپریم کورټ د مشر قاضي د واک د محدودولو په اړه قانوني مسوده منزوره کړې. دا مسوده د قانوني چارو وزیر اعظم نذیر تارل سېنات ته وړاندې کړ. په دغه موقع د تحریک انصاف غړو د دې مسوده مخالفت وکړ. د دې نه مخکې د قومي اسمبلی د قانوني او عدلي چارو کمیټې سپریم کورټ په قواعدو کې د بدلون لپاره مسوده منزوره کړې وه. د سپریم کورټ پنځه کسیز جرګه کې شامل جسټس امین الدین په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د ټاکنو ځنډولو د کیس لاوریدو هم معذرت کړې ول. دغه وروسته د عدالت دوه جرګه یې ماته شوه. په دې حق له تفصیل زموږ همکار طاهر خان د زموږ د همکارې انیس اجمل سره په خبرو کې پتی راغلی کې داسې راکړي.
سپریم کورٹ کې چکم د پینزو ججانو یو بینچو هغه اوس مات شوی دی چې کله نن د زیارت پر ورځ دغه خیبر پختونخوا او پنجاب د اسمبلو انتخاباتو ملتوی کولو خلاف چې کوم د پی ټی آی درخواست دی دغه غسمات شروع شو، نو یو جج جسټس امین الدین خان هغه وی چې هغه انکار وکړ چې په دغه پنځو کسانو ججانو کې دی هم کینی، او هغه بیا د یو دلیل دا پیش کړ چې 13 ورځ د شروع پر ورځ یو عدالت کې یو بل مقدمه او کیس وو، هغه کې هغه د جسټس قاضی فایز عیسی په مشرۍ کې یو درې رکنی بینچ وو، نو هغه دا فیصله کړې و چې ترسو د چیف جسټس د مشر قاضی د اختیاراتو په اړه باندې قانون سازی نوی پوره شوی، نو هغه وخت پورې دی از خود نوټس په بنیاد چې څومره کیسونه مقدمه داغه سماعت کیږي غټول دي تر هغه وخت پورې ملتوی کړی دی جسټس امین الدین، چې په دغه بنیاد باندې ځکه چې جسټس امین الدین په خپل هم د دغه درې ججانو چې دا 13 ورځې سماعت دی بل مقدمه کې کو داغه هم ممبر وو، ناګه وچره دغه فیصله رستو ز اوس پرې بیچ کنه کنه مودا وخت په سپریم کورٹ کې د ججانو خپل منځي مشورې روانې دي چې د بل بینچ اعلان وشي، نو هغه د اوس انتظار دي ځکه چې اوس سماعت تر د نوې بینچ جوړېدو پورې هغه ملتوي شوی دی.
سمدا او یو بل خبر بیا دا مو چې قومي اسمبلی د سپریم کورٹ د ترامیمو په اړه یو بل منصور کړي و، غي بیا سینټ ته لیږلې وو، نو اوس په سینټ کې په دې اړه څه فیصله شوې دا وکنه؟
سینټ هم دا بل منصور کړي دي، او سینټ کې نن سهار د قانون وزیر نذیر اعظم تارټ د بل وړاندې کونکو هغه وخت کې د پاکستان تحریک انصاف د سینټرانو لخوا دغه مخالفت شو، وروسته چې کله بیا په دې باندې رائے شماري کېده د منزورې لپاره، نو د دې بل په حق کې شپیتو کسانو رائے ورکړه او په مخالفت کې 19 کسانو، نو د پی ټی آی سینیټرانو هغه بیا دغه د بل هغه کافیان چې وي هغه اوښلولې، او د سینیټ چیرمن مخې ته دغه هغه هم وشتلې او ناره موهلې، خو بهرحال دغه مخالفتونو باوجود دغه بل پاس شو. لکه بر بل پاړه باندې مختصر دومره وایو
چې
دا بل د چیف جسټس د سپریم کورٹ دغه د از خود نوټس یعنی په خپل سر باندې د مقدمو فیصله کول د هغه دغه اختیارات ختمول دي، او اوس د دې بل جدا بسدر تزي او هغه به ګورو چې دستخط کوي که نه کوي، نو دغه بل په بنیاد باندې اوس د از خود نوټس اختیار هغه د چیف جسټس سره یوازې پاتې نشو، بلکې د چیف جسټس او د نورو سینیر ججانو په یو کمیټې په جوړیږي هغه به دا فیصله کوي. بل پکې مهم پدې کې یو ټکی دا او شو ترمیم شو د شمالي وزیرستان نه چې کوم د قومي اسمبلی ممبر محسن داور 13 ورځ پدې کې یو ترمیم پیښ کړ، او دا هغه ترمیم پر بنیاد باندې چې کوم اول خو حق ارچا ته ورکړل شوی وو چې د سومو د از خود نوټس مخالفت وکړي، لیکن هغه پکې بیا دا ترمیم اضافه کړ چې په ماضي کې په از خود نوټس چې کومې فیصلې شوې دي هغه ته دوم د اپیل حق ورکړي، نو دلته اوس دا ویل کیږي چې نواز شریف ځکه چې هغه از خود نوټس باندې هغه نه هل شوی مو، او دغه کیس چې کوم د پاناما او دې سره سره بیا په د پی ټی آی یو بل مشرو جانګیر خان ترین هغه هم دغه رنګ، نو چې کوم کسان په ماضي کې نه هل شوی دي هغه ته اوس د هغه د خلاف کوم فیصله دغه د اوریدو هغه ته حق ورکړي شوی چې هغه دغه خلاف یو اپیل وکړي.
دا وو په اسلام آباد کې زمونږ همکار طاهر خان چې د پاکستان د سپریم کورٹ د چیف جسټس اختیاراتو په حواله یې د اختیاراتو په حواله چې کوم قانوني مسوده و پاغې د قومي اسمبلی او بیا د سینټ د منځوري په حواله و امداراز د پاکستان سپریم کورٹ دا اوریدنې په حواله زمونږ د همکارې انیس اجمل سره خبرې کړې وې. ورزو هم دغه سره تړلې یو بل ریپورت لرو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن 13 ورځ د یو نوټیفیکیشن په خبرولو ویل چې د پنجاب صوبې د انتخاباتو په شان به په خیبر پښتونخوا کې هم انتخابات روان کال د اکتوبر په 8 نیټه تر سره کیږي. الیکشن کمیشن ویل چې دا ګام یې د خیبر پښتونخوا د گورنر غلام علي په سپارښتنه پورته کړی دی. گورنر د انتخاباتو کمیشن ته ویلی وو چې دلته کې د امنیتی حالاتو لوجه دوی غواړي چې د اکتوبر له 8 نیټه وړاندې د انتخاباتو لپاره حالات برابر ندي، او هم په دغه نیټه د پنجاب د انتخاباتو په ورځ دلته هم انتخابات وشي. په دې حق له تفصیل له پیښور زمون خبريال غلام غوسره کوي.
الیکشن کمیشن د پنجاب صوبې وروستو د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی انتخابات هم د اکتوبر د میاشتې پورې ځنډولې دي. د ټاکنو د کمیشن لخوا د جاری شوي نوټیفیکیشن تر مخه د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو لپاره د خیبر پښتونخوا د گورنر په سپارښتنه د اکتوبر اتمه نیټه ټاکلې شوې ده. دا د هغې وروستو ده چې تر دې وړاندې الیکشن کمیشن د امنیتي او اقتصادي مشکلاتو په وجه د پنجاب د تحلیل شوي اسمبلۍ لپاره د اپریل د 1 نیټې په ځای د اکتوبر 8 نیټه اعلان کړې وه. د انتخاباتي کمیشن د دغه فیصلې وروستو د تیرې جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا ګورنر غلام علي الیکشن کمیشن ته خط لیکلی و او په هغه خط کې په خیبر پښتونخوا کې د خرابو امنیتي حالاتو او د وسلوالو د بریدونو ذکر شوی و او د الیکشن کمیشن نه پکې غوښتنه شوې وه چې د پنجاب په رنګ دې د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو لپاره هم د اکتوبر 8 نیټه وټاکلې شي. په نوی ورځو کې د نن په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو کولو د سپریم کورټ د فیصلې وروستو د پنجاب صوبې د انتخاباتو لپاره ولسمشر عارف علوی د اپریل 1 نیټه مقرر کړی و او د خیبر پښتونخوا صوبې د انتخاباتو لپاره د پښتونخوا گورنر د مئی 28 نیټه تجویز کړی و، خو د مارچ په 28 نیټه الیکشن کمیشن د پنجاب صوبې د انتخاباتو لپاره د اکتوبر 8 نیټه اعلان کړه او تیره ورځ هم دغه نیټه د پښتونخوا صوبې لپاره هم مقرر کړی ده. په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د اکتوبر د میاشتې پورې د ټاکنو د ځنډولو په معامله پاکستان تحریک انصاف په سپریم کورټ کې کیس هم درج کړی دی او د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ 15 کسیزه جرګګۍ د دې کیس سماعت هم پیل کړی دی. په مرکزی حکومت د وخت نمخ کې د عامو انتخاباتو کولو د فشار اچولو لپاره پاکستان تحریک انصاف په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې خپل صوبایي حکومتونه ختم کړي وو او د آئینی طریقې کار لاندې د دواړو صوبو اسمبلیان هم تحلیل شوي وي، خو موجوده وفاقي حکومت وایي په هیواد کې عام انتخابات به د عمران خان په خوښه نه بلکې په خپل ټاکل شوي وخت ترسره کیږي. ولام اوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه
د مشال رادیوي مجله
فلسطیني مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
پدریو بجو
حجره
په سلونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په 15 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې مو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب واوري د ورځیو بل رپورټ ته. د پاکستان د کروندګرو ټولنه کسان مزدور تحریک پرون په پیښور پریس کلب کې د خپل حقوقو په حواله په یو خبري غونډه کې خبريالان ته ویل چې د خپل حقوقو د ترلاسه کولو لپاره به خپل مبارزه جاری ساتي. دوی ویل چې په ملک کې د ګرانۍ له وجې دوی مشکلات هم لا نور زیات شوي دي. دوی د نورو ستونزو ترڅنګ په ملک کې د ځمکو د نامنصف نا ویش په اړه هم اندېښنه خوده لیده. په دې موضوع د پیښور نظم خبريال غلام غوث نور حال راکوي.
د پاکستان کسان مزدور تحریک وایي د ځمکې نه لرونکو او لګي ځمکې لرونکو کروندګرو د حقونو لپاره به خپل مبارزه جاری ساتي. په پیښور پریس کلب کې د مارچ په 9 نیټه د پاکستان د بې ځمکې کروندګرو د تنظیم مشران وویل چې د پاکستان 40% زراعي ځمکه د 15% لویو جاګیردارانو ملکیت دی. په دغه اړه د کروندګرو د مرکزی تنظیم مشر طارق محمود مشال ریډیو ته وویل چې د ځمکې د غیر منصفانه تقسیم په وجه د کر کروندې د وسیلو زیات واک اختیار د جاګیردارو او خانانو په لاس کې دی.
تمہارا مطالبه سب سے بڑا یہ ہے کہ پاکستان میں جو زمین ہے
اس تر ټولو لوی غوښتنه مو ده چې په پاکستان کې د ځمکې مساوي تقسیم پکار دی. بے ځمکې کروندګرو ته ځمکې ورکول پکار دی چې هغه د خپل خوخي مطابق کرونده وکړي او د پاکستان د خوراک ضرورتونه پوره کړي.
خوراک کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کریں.
د اسماعیل پنوم یو کروندګر مشال ریډیو ته وویل چې اوس مهال د ګرانۍ په وجه هم د کروندګرو ستونزې ډېری زیاتې شوې دي او دوی چې کله په اجاره باندې پزمکه سپسل وکړي نو د ګټي پزې د تاوان سره مخ کیږي.
کروندیز مکه مې دلته دی اریان قراسان کیم کې د پیښور کې ده ضلع سره ټچ ده پاسمنده کو خو نن سبا چې کوم دي مشکلات ډیر زیات ګران شوی دي ټیپی ګران ده یوریا ګران ده ډیرانو نه ګران دي هر یو شی ډیر زیات ګران شوی دی د غریب مشکلات دی نور هم دغه شوی دي خانانو له نیمه ور کوي تو اجارې سیستم امینو کسان ورځ پر ورځ لاندې ځي تاسو ټیکټری وګورئ کار یو شی وګورئ کنه ورځ تر ورځ چې کوم دی ډیزل ګرانی ګیر یو شی غریب نور هم ورځ تر ورځ لاندې ځي خلک کوئی نوی ټیکنالوژي را غریب با سہولت ته پیدا شغه پاغه باوجود هغه تنور مشکلات پیدا شو رستر را چکم دی نوی نوی قانون ناراضی نوی نوی پالیسی ناراضی دو مزدور او د کسان خاص کر تیر زیات چکم دی رستر را زغه لاندې زیاته طبقه
د کروندګرو د تنظیم یو غړی منور شاه منور مشال ریډیو ته وویل چې واړه کروندګر د نوی ټیکنالوژي د لاري د هایبرید تخمونو نه هم متاثر شوی دی او په دې وجه د دوی تنظیم د قدرتی تخمونو او قدرتی سری د کارولو لپاره هم خپل مبارزه پیل کړی ده
چې دا تخم درمانه خرڅ کې خپل خپل ټیکیو کوي به شک پیداوار ډیر زیات دی یو پلس او یو پشل دی خو بیا در باندې خپل سپری خپل د دې کم کیمیکل ادویات دی مختلف سیزونه دي اغه یو دکانداري در باندې شروع کی
د هزارې ډیویژن د کروندګرو د دې تنظیم مشر آصف خان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د وړو کروندګرو او مزدورکارو د مهنت په وجه د غنمو غنی جوارو او میوه او سبزیانو خپ پسلونه پیدا کیږي خود عامو کروندګرو سره د امتیازي سلوک په وجه واړه کروندګر خوار او غریب دي
اس وقت دنیا میں گندم پیدا کرنے والا آٹھواں بڑا
د غنمو په پیداوار کې پاکستان اتم لوی هیواد دی د اوریجو د پیداوار په لحاظ شپږم د غوخي پیدا کولو په لحاظ وم او د شودو پیدا کولو په لحاظ سلورم لوی هیواد دی نو په دومره لوی پیداوار کې څوک هم وګه نه دی پکار
او ته میرے حال میں کوئی بھوکا نہیں ہونا چاہیے
د کروندګرو د تنظیم مرکزی مشرانو په پیښور پریس کلب کې د وړو کروندګرو ستونزې د خپل تنظیم سره ثبت کړې او دوی وویل چې د مرکزی او صوبایي حکومتونو د لاري د کروندګرو د بیلابیلو ستونزو حل کولو او د دوی د حقونو ترلاسه کولو لپاره به خپل مبارزه جاری ساتي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو خبرونه کې ورته افغانستان ته د خوست شیخ زید په هنتون په تدریسي روختون کې د نوې طبي ټیکنالوژي د یو شمیر نور وسایلو د فعالیتو ترڅنګ د سی ټي سکین طبي ماشينونه یا ام آر آی هم فعال شول چې ناروغانو ته بوړیا خدمتونه وړاندې کوي روغتیاي کارکونکو وايي په خوا د خوست هغه ناروغان چې د ناروغي تشخیص یې د دې ټیکنالوژي ته محتاج وو هغه مجبور وو چې کابل یا وړاندې پاکستان ته لاړ شي یا طبي ماشينونه د هغه مرستي و برخه ده چې 15 کال مخکې د متحده عربی اماراتو د شیخ زید تنظیم د خوست تدریسي روغتون ته ورکړی و خو د اړتیا سره سره تر اوسه نو فعال شوی په دې اکله تفصیل د نجیب الله لوخیل ریپورت کې ورو
د خوست شیخ زاید پانتون په تدریسي روغتون کې ل 15 کلن زن وروسته په لومړي ځل د ام آر آی او سی ټی سکین ماشينونه فعال او ګټي اخیستنې ته وسپارل شول یا د طبي ټکنالوژي پلازمینې کابل او د افغانستان ځینو نورو ولایتونو ته په خوا راغلي خو تر اوسه د خوست په کوم بل خصوصي او حکومتي روغتون کې دا ماشينونه نه وو او ناروغان اړول چې د لپاره کابل ته ولاړ شي د جراحي ډپارټمنټ استاد ډاکټر بادشاهزار عبدالي مشال راډیو ته د دې ټکنالوژي د ارزښت او اړتیا په باب وویل
په تدریسي روغتون کې زموږ نوې پرمختللې ټکنالوژي چې هغه عبارت له سی ټی سکین او ام آر آی نه ده فعال شوله د دې پر مټ به موږ وتونیږو مختلفې ناروغۍ چې موږ نه به د تشخیص نه پاتې کیږي موږ به اوس تشخیص کړو دا داسې ټکنالوژي ده چې موږ په غریبان بچ راتلل دا غریبانو ته به موږ نشول کولای زموږ ځوانان زموږ متخصصین زموږ کادرونه د هیڅ نام کام نه دي صرف کام په دې وو چې موږ ټکنالوژي نه لرله
د شیخ زاید پانتون د تدریسي روغتون مسؤلین وایي چې څو ورځې وروسته به په ورته توګه د روغتون کې د انجیوګرافي ماشین او هغه ماشین چې د هغې په واسطه د پښتورګو تیږې ماتیږي فعال شي د نوي فعال شوي طبي ټکنالوژۍ د کارونې لپاره په کابل کې یو شمېر ځوان ډاکتران هم روزل شوي دي د دې روزل شوو کسانو څخه ډاکتر شاهد یوسفزي وویل
موږ ډېر خوښ یو چې د شپنې له طرفه کابل ته د سی ټي او ام آر آی د ټریننګ لپاره لیږل شوی یو شالته موږ د سافټویر او د نورو پروسیجرونو کې هم ډېرې ښه زده کړې وکړې او ډېر نوې نوې څه شیان زده کړل دا رقم وسایل چې دلته راغلي دي ډېرو کم ځای کې موجودیت لري موږ تاسو ته پر اطمینان درکو چې دلته به انشاء الله چې کوم پروسیجرونه په نورو ځایونو کېږي موږ هم د دې وړتیا لرو چې دلته به انشاءالله مېشته دغه ښه خدمت وړاندې.
سره له دې چې د شیخ زاید پانتون تدریسي روغتون ته لمخ کې پرسونل ګمارل شوی وو، خو د ځینو ستونزو له کبله دا روغتون شاوخوا یوولس کاله غیر فعال وو. د تدریسي روغتون مشر ډاکټر حمیدالله نادری وایي
لیله الحمد اوس دپاره موږ شیخ زاید پانتون تدریسي روغتون کې د شیخ زاید پانتون د طب پنځه محصلینو دپاره د عملي کار زمینه مسایده کړې ده، چې د دې ماشینونو فعالیت سره به دوی هم وکولی شي چې په اختصاصي برخو کې لکه دغه سټي سکین او ام آر آی دې کې به دوی خپل زده کړې مخ بیایي.
د خوست پوهنتون تدریسي روغتون سره پنځه کاله مخکې د 2.8 میلیون ډالرو په ارزښت د عربي اماراتو د شیخ زاید بنسټ لخوا د اوسمهال طبي وسایلو او پرمختللي ټکنالوژۍ مرسته وشوه، چې د ام آر آی او سټي سکین ماشینونو په ګډون ډیری ټکنالوژي تر اوسه نه و فعاله شوې. د خوست تدریسي روغتون اوسمهال 278 کسان طبي اداري او خدماتي پرسونل لري او د سره سره د نړیوال کمیټې سره تر قرارداد وروسته فعالیتونه منظم شوي دي.
د مشال ریډیو خبرونه کې د رواني غړې نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د ماخام شپږ نیمه بجې شوې د دې سات د خبرونو لنډې استپا مو کوي. د خیبر پختونخوا د لکی مروت ضلع د سلور وجل شو پولیس والا او جنازې نن د پولیسو په مرکزی دفتر کې وشو، چې پکې د پولیسو او امنیتي ادارو اعلی چارواکو ګډون وکړ. په یاد ضلع کې په صدر تاڼه او د ماین چاودنه کې وسلوالو نن سلور پولیس والا 13 شپه سلور پولیس والا وجل دي او نور شپه یې جوبل کړی دي. تر اوسه په صدر تاڼه د حملې ذمہواری چا نه منلې، خو تحریک طالبان پاکستان د پولیسو په ګاډي د بمی برید مسؤلیت منلې. د قومي اسمبلی نوروستا سینټ هم د پاکستان د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیار په اړه قانون منظور کړی. په قانون کې ویل شوی چې د چیف جسټس یا مشر قاضي لخوا په خپل سر د اقدام یا سموټو نوټس اخیستو فیصله به اوس د سپریم کورټ درې ججان کوي. دغه قانوني مسوده پرون قومي اسمبلی منظور کړی ده او نن د قانون د وفاقي وزیر اعظم نذیر تار لخوا سینټ ته وړاندې کړل شو. په دغه موقع پاکستان تحریک انصاف غړو احتجاج وکړ، شوارونه یې ورکول چې عدلیه باندې برید د منلو وړ نه دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن پرون د یوې خبرتیا په خبرولو سره وویل چې په خیبر پختونخوا کې بعد صوبایي اسمبلی انتخابات د اکتوبر په 8 نیټه کیږي. د یادې صوبې گورنر حاجي غلام علي تر دې وړاندې الیکشن کمیشن ته همدا نیټه د ټاکنو لپاره تجویز کړې وه. په خیبر پختونخوا کې صوبایي اسمبلی د جنوري په 18 ماته کړل شوې وه. په افغانستان کې قدرتي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي ورستیو سیلابونو په بیلابیلو ولایتونو کې سباندې 900 کورونه ویجاړ کړي دي. دغه وزارت ویاند شبیع الله رحیمی د چهارشنبه په ماښام مشال ریډیو ته وویل چې په دغه سیلابونو کې درې تنه وجل شوي او په ټوله کې 22000 جیره به زراعتي ځمکه هم تخریب شوې ده. او د یوکرين پوز نن ویل چې د هیواد په ختیځه برخه کې د جګړې په اوله کرخه کې روسي ځواکونو په وړاندې مقاومت ته دوام ورکړی او د دونیتسک سیمې په باخموت خار او خواوشا سیمو کې روس د روس لزګونه بریدونه په شا تمبولې دي. له 1300 میاشتو راهیسې روسي بریدونه په باخموت خار او خواوشا سیمو مرکز شوي دي. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واوریده. اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په واشنگټن کې د مارچ په 9 او 10 کې دونکې د ډیموکراسۍ په سر مشرزه کې ګډون نکوي. د وزارت په بیان کې ویلي چې هیواد له امریکا سره تعلقاتو ته اهمیت ورکوي او اسلام آباد د جمهوری اصولو د وادي او پیاوړتیا لپاره د سر مشرزه له شریکو قربانو سره کار کوي. که څه هم پاکستان په سر مشرزه کې د ګډون نکولو وجه نه د بیان کړي، خو په پاکستان کې ځینې کارپوهان دریز لري چې په دې سرمشریزه کې چین ته بلنه نه د ورکړل شوی نو ځکه پاکستان هم پکې ګډون نه کوي. ځینې کارپوهان بیا دا نظر لري چې په پاکستان کې پاکستان په خپل اقتصادي او امنیتي ستونزو ته په کتو دا فیصله نشي کولای چې په امریکا او یا چین کې لچا سره اړیکې خراب کړي. په دې اړه تفصیل د انیس اجمل رپورت کې اورو.
په واشنگټن کې د ډیموکراسي یا ولسواکۍ په اړه دوه ورځې سرمشریزه دوام لري. دا سرمشریزه د مارچ په 9 پیل شوه چې پکې د امریکایي ولسمشر جو بایدن اداري د پاکستان په ګډون یو سل شلو نړیوالو مشرانو ته د برخې اغستو بلنه ورکړې. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مارچ پر 23 په یو بیان کې ویلي چې په دې سرمشریزه کې ګډون نه کوي. وزارت په بیان کې د بلنې لپاره د امریکا او شریکو قربانو مننه کړې او ویلي دي چې اسلام آباد به د جمهوري اصولو د ودې او پیاوړتیا لپاره له امریکا او د سرمشریزې له شریکو قربانو سره کار وکړي. دا چې پاکستان ولې په دې سرمشریزه کې ګډون ونه کړ او د دې بعد د پاکستان او امریکا په اړیکو څه اغیز وی. په دې اړه د چین او امریکا لپاره د پاکستان پخانی سفارتکار اشرف جانگیر قاضی د مارچ په 9مه مشال ریډیو ته ویل چې په دې سرمشریزه کې چین ته بلنه نه ده ورکړل شوې، نو په داسې کې اسلام آباد نشي کولی چې د امریکا لپاره خپل مهم ملګری پرېږدي.
امریکا خو ډېر مهم ملک دی، موږ ورسره ښه تعلقات ساتل غواړو، لیکن پاکستان هغه نمبر ون دوست دی، خو چین دی. نو دا د چین خلاف یو اوباما کانفرنس دی او زموږ هغه پرایورټي خو چاینا ده.
او تاسو وایئ چې د دې سره به د پاکستان او د امریکې په تعلقاتو څه اثر وشي کنه؟
امریکا ته معلوم دی چې د پاکستان او د چین تعلقات څنګه دي. پاکستان ټیک دی، نن سبا خو ډېر وغه مشکل کې یو، لیکن دا مطلب نه دی چې خپل انټرسټ ایرکو او امریکا انټرسټ په فالو کو.
په واشنگتن کې په ډیموکراسي سرمشریزه کې ترکی ته هم د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، خو هند او تایوان پکې رابلل شوې دي. د پاکستان لخوا په دې سرمشریزه کې د ګډون نه کولو د اقدام په داسې وخت کې شوې چې د هیواد د سخت اقتصادي بحران په برخه کې د پیسو نړیوال مالیاتي صندوق د پور پروګرام ته لیواله دی. پخانی سفارتکار ایاز وزیر وایي چې پاکستان تر اوسه په دې غونډه کې د برخې نه اغستو سبجا نه دا بیان کړي، خو داسې نه څرګندېږي چې په دې سرمشریزه کې به د ګډون نه کولو سره د پاکستان او امریکا په اړیکو او یا اسلام آباد ته د ځینو ادارو لخوا د پور په ورکولو سره اغیز وشي.
نو چې دوی فیصله کړې ده په دې کې به دا ویني چې د پاکستان ګټه ده، دا نه د امریکې خلاف ته، نه د چین خلاف ته، نه د یو په حق کې ده، نه د بل په حق کې ده، پاکستان خپل مفادات پوری.
د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو یا د انټرنیشنل ریلیشنز څانګې پخانی مشر اجاز خټک مشال ریډیو ته ویل داسې ښکاري چې د واشنگتن د ډیموکراسي سرمشریزي د خبرو زیات پام به چین، ایران او سعودي عرب ته وي، نو پاکستان نه غواړي چې د دې خبرو یو برخه جوړ شي.
امریکای او پاکستان تعلقات باندې ظاهر ده دا به ډېر ښه اثر نه د غي پاکستان ته به دا فیصله ګران و، ځکه پاکستان دی وخت کې داسې حالت کې دی چې نه امریکا پرې خو دی شي، غواړي چې امریکې سره هم تعلق پیسي هم پکار دي، ټریډ هم دی، بل نورې مختلف مسلې دي، سیاسي دغم دي، فوجي تعلقات هم امریکې سره دي. خو چین او سعودي عرب او ایران دا ټول ملکونو سره غوره، خالي ایران دی پرېښی مخالته چین هم دی، نو هغه اوس دې وخت کې پاکستان به نه غواړي چې هغه دې د خلاف ښکار شي، خاص کر چې د ایران او د سعودي عرب دا ریسنٹ معاہدہ شیویرا خواہی سر چین نو دی دا سی کافی نیزور آگئی اس کو پاکستان یواز اگی تا لاڑو نو هغه پاکستان به ښکاری چې هغه د دې خلاف کیمپ ته لاړو.
د سعودي عرب سرکاري خبري ایجنسی د مارچ په 20مه ویلي وو چې د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر با پر روانه روزي میاشت کې لخپل ایرانی سیال سره ملاقات کوي او د لیدنه بعد د وړو هیوادونو ترمنس د اړیکو رغولو د تړون لمخي کیږي. دواړو هیوادونو د چین په منسکرتوب د مارچ په 10مه د یو بل سره د وو کلونو وروسته د سفارتي اړیکو په بشپړ ډول په بیا رغولو سلا شبي وو. پاکستان په 2020م کال کې هم په دې سرمشري کی گڈون نو کڑے اغه محل د چین بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د پاکستان د دې اقدام ستاینه کړي و. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مارچ پر 28مه په بیان کې ویلي چې اسلام آباد له واشنگتن سره خپل اړیکو ته اهمیت ورکوي.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه
د مشال رادیوی مجله
فلسطینی مو بجو
هارون بچا هنری غړی
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
پدریو بجو
حجره
په سلونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو څنګه یونیسف وای په دا ورستیو کې په پاکستان کې د ګوزان یا پولیو د یوې مثبتې پیښې ثبتېدو په افغانستان کې هم د ګوزان د تازه پیښو خطر زیات کړی دی. په تیر 2020 کال کې په افغانستان کې د ګوزان یا پولیو یوازې دوه پیښې ریکارډ شوې، خو په پاکستان کې 40 مثبتې پیښې راپورټ شوې چې زیاتره یې د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې وي. د یونیسف د افغانستان څنګه وایي دوی هم د احتیاطي تدابیر په توګه د رواني دوشنبه راځي د افغانستان په ختیځو سیمو کې د ګوزان زد ویکسین ورکولو سلو ورځنی کمپاین پیلوي. نور حال په دې ریپورت کې واوري.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په ختیځ کې د ګوزان زد ویکسین کمپاین ځکه عملي کیږي چې په پاکستان کې د روان میلادي کال لومړی مثبته پیښه ثبت شوې ده. د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه آزادي رادیو ته وویل نوی کمپاین را روانه دوشنبه پیل شي.
د افغانستان په شرکه او ځکه د پولیو کمپاین تطبیقیږي ځکه چې د مارچ میاشت کې په شرکه او ځکه د پولیو ناروغي وایرس بیا په محیط کې تثبیت شوی دی چې هلته د وایرس د شتون ښکارندوی کوي او د دې تر څنګ د وروستیو کې 2023 کال د پولیو ناروغي لومړۍ پیښه پاکستان کې ثبت شوې چې دا هم د افغانستان لپاره او افغانستان کې ماشومانو لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي.
د افغانستان په ختیځ کې د ګوزان زد واکسین ورکولو تازه کمپاین را روانه دوشنبه پیل شي او څلور ورځې دوام کوي. ټاکل شوی ده د دې کمپاین په لړ کې یوولس لکه هغو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي. تیر میلادي کال په افغانستان کې د ګوزان یا پولیو یوازې دوه مثبتې پیښې ثبت شوې خو په پاکستان کې شل مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په خیبر پښتونخوا ایالت کې وي چې افغانان ورته ډېر تګ راتګ کوي. نن سبا په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. ګوزان یا پولیو یو ډول انتانیا او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ناروغي تر ډیره د ناپاکو خوړو اوبو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغ ماشومانو د لمبېدو لارې نورو ته خبرې شي.
د مشال رادیو خبرونه د تخنیکی وجوهات لکباله د درو ورځې لپاره په تکراری باندې خبرې شي. د مارچ پر یو دیرشمه د جمعې د مخصن له 9 بجو بیا د اپریل تر دریمې د دوشنبه یا ګل تر سهار به د مشال رادیو خبرونه په سبت سوي یا ریکارډ سوي ډول خبريږي.
د مشال رادیو خبرونه اوري. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو سلګونه هغه د کونکو چې حکومت د پیرامېډیکس یا طبي مرستو د سانګې د ډیپلومي لپاره د وړیا تعلیم په لړ کې داخل کړی دي او شکایت کوي چې لته رونه هم یاشت رئیس ورته حکومت د استل فیسونه ندي ورکړي چې لوجې د غوي زده کړې متاثر کیږي. د زده کونکو په پیښور بټاباد کې په یاد سانګه کې درس وای خو د شمالي وزیرستان یو چارواکي مشال رادیو ټول د حکومت د بدلې دوه لوجې مشکلات مخې ته راغلي دي خو دوی یې د حل کولو هڅه کوي. د موضوع تفصیل د عمر وزیر ناورو.
د شمالي وزیرستان سلګونه زده کوونکي چې وړیا زده کړو ته د حکومت لخوا خستل شوی پیرامېډیکس ډیپلومې ترلاسه کوي وایي چې د نهه میاشتو نه ورته د هاستلو او نورې خرچې حکومت نه دی جمع کړې چې زده کړې اغېزمنې شوې. دوی وایي چې په خبرې بټاباد کې دغه سلګونه زده کوونکي وړیا زده کړې ترلاسه کوي خو اوس یې ډیرای د هاستلو ایستلی ځکه چې حکومت وړیا زده کړو ته خوا اخستی خو د نه میاشتو فیسونه یې ورته نه دی جمع کړي چې په ادارو کې ورته مشکل جوړ شوی. د میرام شاه حسین کې محمد سات چې په خبر نارت ویسټ روختون کې په وړیا زده کړو کارډیالوجي ډیپلوما لپاره اخیستل شوی وایي چې د نه میاشتو فیسونه یې نه دی جمع شوی اوس یې د هاستلو ایستلی حکومت انتظامیہ دے ورتا فیسو نہ جمع کڑی.
نارتھ ویسٹ سیکنڈ سیمسٹر اسٹوڈنٹ یم ڈی سی طرف نہ او سیکنڈ بیچ بنی می شوی وی 9th منتھ نیرا پیرکیجی چ مشتا خپل سٹیفن نہ ملا شوی مش سورا ڈی سی سرا ہم پتہ بنے ملاقات ہو شو مش سرا ڈیرے و دے گا و شولے خو ون نہ شولے سٹیفن نے سپری مشتا شوی نہ دا تو دے مش اسٹل کینسل شو بغیر نوٹیفیکیشن نی مش روبس لی اسٹل نہ مش پہ پریشانی دی اور رمضان یاد یو طرف تا بل طرف تا مشتا اسٹل شو مشکلات تھی نارتھ ویسٹ 30 اسٹوڈنٹ ہون دی سویر پی کمرے سے ٹولی ور ایڈجسٹ کڑی چے بس پھر ہن نے کمرے شتا نہ زکہ چے مش طرف نہ ری پے نشتا.
محمد عاطف د شمالی وزیرستان ای بٹ آباد کے پیرامیڈکس کے ڈپلوما اخلی
یونیم کول مخشے دے ڈی سی پروجیکٹ بندے ایبٹ آباد تر اغلی اودیانے انسٹیٹیوٹ تا فری ایجوکیشن دے پورا مخشے ہو اے سما سالا نو واسطے فنڈز ہا او پاکٹ منی ہر سبے مشتا بوخ ملاو دل اے دا فنڈز او گورنمنٹ نویر کوي واسٹل تا نویر کوي نو دیو جی مشتا ډیر زیات مسائل مخ کیری مشتا تقریبا 7-8 مہینے خپل جیبن خرچا وکړلا سٹوڈنٹون دازی رغلی اکثر مالی حالات سره ډیر لکا کمزوری دی او یوتای نه را دے خپل زنینا خرچہ نشی کړل لکا مخ نه ویني میش دے اعلی سرونه ته اجزنا اپیل وتا کی چې میش تا دا سٹایفن یعنی فنڈ ریلیز کو استری تاویر کو چې میش دا پرابلمز مکمل ختم شه
کلامو چې د شمالي وزیرستان د غزه کونکو د مشکل پاړه د شمالي وزیرستان تعمیرات و منصوبه بندي مرستيال ډایریکټر اعجاز خان و پختل نو دوی وویل چې د وزیرستان لومړی پړاو کې سل او بیا دویم پړاو کې سل نور زده کوونکي وړیا زده کړو ته لګل شوی چې شروع کې سستون ځنوه د 1300 میاشتو نه د دوی فیسونه نه دی جمع شوی چې حکومت کې بدلون راغلی د خیبر پښتونخوا اډیشنل چیف سیکرټری ته دغه کیس دوی استولې چې هغه یې پاس کړي د سیکرټری فینانس یا خزانه سیکرټر سره جمع شوی تماکړي چې دغه پیسې زر جاری شي او د زده کوونکو دغه مشکل نور هوار شي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د مشال ریډیو خبرونه اوري د نرخونو د شخړې لوجې یو شمیر داروغان د محل په مارکیټ کې نه ملاويږي او چې کم ملاوي شي نو هم نرخونه ډیر زیات وي بلخوا د داروغانو جوړونکو او خرڅونکو د حکومت نه د تیر یو کال راهیسې د نرخونو زیاتولو غوښتنه کوي دوی وايي د ډالر قیمت زیات شوه د بهر نه مالونه نه راځي نو که حکومت ورته نرخونه سیوا نه کړل نو داروغان جوړول او خرڅول به بند کړي بلخوا چارواکی وایي چې د قانون مطابق هر کال د داروګانو نرخونه سیوا کیږي او دا محل هم زیات دي په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان ریپورت کې تفصیل اورو
پاورستو کلونو کې پاکستان کې د روپیه قدر د ډالر په مقابله کې راکمېدو او بیا ټول نړۍ کې او پاکستان کې هم د ګرانې لوجه د وساس کمپنۍ وایي چې د دوی کار په درېدو دی او که حکومت ورته په نرخونو کې د 10% نه سیوا زیاتوالی اعلان نکړو نو خپل دویانو روزګار او کارخانه به د تاوان نه وجه وتړي رسالپور کې د دویانو جوړونکو وی کمپنۍ مالک محمد طاهر خان وایي چې د دوی ټول دارومدار د بهر ملک نه راتلونکي په کچا یې خامال وي هغه ګران هم دی او بند هم دی
روشی 60% مونږ دا کسان فارغ کړی دي او بس حالات د سرکاري چې د اختر نه پس به دا انډستری مونږ بندو
دوی زیاتوي پاکستان کې مسلسل د تیلو بجلی ګیس نرخونه دغه ډول د پیکول میټیریل او د دې کرایانه هم زیاتیږي او بل نوې ټیکسونه لوج وړاندې نه په دوی ډیر بوج زیات شوی دی پاکستان کې د ویان روزګار کونکو یا کیمست اینڈ ډرګست اسوسییشن په خیبر پښتونخوا کې کوارډینیټر ارشد خان مومن وایي چې دا وخت پاکستان په تاریخ کې د ویان نرخونه د ټول لوړ کچه ته رسیدلی دي باید حکومت ډالر نرخ هم قابو کړي او درآمدات را خلاص کړي کوم چې زیاتره دا وخت ولاړ دی
امپورټ بالکل پاکستان کې زدا ویلی شم چې بند دی ال سی گانی اوس پوری بند دي کلم چې هم مال نه ملاويږي نو میډیسن دوايانې چې کمی دي هغه اسمان سره خبرې کوي په پاکستان کې دی وخت کې دا حال دی چې 15 منټه بعد ریټ بدليږي یو دوايي به واغه په 200 روپے راتل هغه نن په 1200 روپے باندې دا حکومت له پکار دي چې کم اس کم د ډالر کنټرول کی او دا خپل امپورټ بحال کی ځکه چې دا هم مال کال را شروع شي نو د میډیسن دا ریټونه به سنس زیل راشي.
دا پاکستانی روپے نرخ د یو امریکای ډالر په مقابله کې خو شاد 280 روپو نړیدل دي. کم چې حکومت هم مني چې دا وخت سخت معاشي ستونزو سره مخ دي او د دې لپاره دوی خپل کوششونه هم کوي چې معیشت په خپل خپل دروي. بلخو عام ول سوای یو خو خوراکي او د ژوند ضرورت نور تو کې نرخونه اسمان سره خبرې کوي. نو بلخو دارو خو د هر کور ضرورت دی خو هوا هم د غریب سړی د وس خبره پاتې نشوا. دا چار صدی حسین علی وای
نن سبار یو کور کې د شوګر او بلډ پريشر مریضان دي. نو موږ په خپل دا ګولې خروجی کو ایکسټور دا به موږ غوړې تقریبا درې درې نیمه میاشتې مخکې په 300 روپے پرون نه بل ورځ موړې دي. نو په 1060 روپے باندې راکړی را بل طرف ته کوګرو نو مهنګای ډېره زیاته ده. سبزی ګران ده, فروټ ګران دي, یار یو څیز ګران دي. غریب سړی د وس نه بار دی.
دا چې دغه ګرانې او خامال له وجې کم داسې مهمې دوایانې یا داروګان دي چې دغه نرخونه زیات شوي یا د مارکیټ نه غیب شوي دي. نو هم د دوایانو د سازمان یو بل غړی محمد ارشد خان مشال لیډو ته وایي
زیات تر لایف سیونګ ډرګز چې پای کې ټیګرال ګولې دي د جټکي بيمارۍ لپاره دي. پروتډین 25-75 ملي ګرام دي, پیوال 250, ریورټرل ډراپ دي, ریورټرل 0.5 دي. د دې قیمت نه خپل چې کم دي نو دا ریورټرل ډراپ 200 روپے قیمت ته مارکیټ کې 800-1200 کې ملاوي. پروتډین 75 ملي ګرام ګولې چې کم دي نو دا 99 روپے قیمت ته او مارکیټ کې په 900-800 روپے ملاوي. دغه ټیګرال ګولې چې کم دي نو دا خپل قیمت 245 روپے دي او په مارکیټ کې په 800-900 روپے باندې ډبې ملاوي. ریورټرل 0.5 خپل ریټیل 200 روپے دي او مارکیټ کې تقریبا 400-500 پورې ملاوي.
دا دویانو د سازمان مشر او بیا د دې د سند سره تړلي کسان وای چې صوبه کې هم او مرکز کې هم دوی وزیرانو, سیکټریانو او نور لړپړو چارواکو سره سو سواره لید کاته وکړل. خو د دوی ستونزو ته هیڅ هم پاملرنه نه کوي. مشال یېړو هم مرکز کې د صحت وفاقي وزیر عبدالقادر پټیل د هغه وروسته مو وزیر مملکت مهیش کمار سره سو سواره د تماس نیول هڅه وکړي. خو مرستیال یې په ټلیفون ویل چې هغوی میټینګز کې مصروف دي او اوس خبرې نشي کولی. د دې وروسته مو خیبر پښتونخوا کې د دوایانو د کنټرول ادارې یا ډایرکټر جنرل ډرګ کنټرول اینڈ فارمیسی سروسز ډاکټر عباس خان نو پښتل نو دوی مشال یېړو ته ویل چې د نرخونو یو فارموله ده او دا د هغې لاندې ټاکل کیږي او مرکزی حکومت سره د دوی خبرې اترې روانې دي ځکه دا واک اختیار د مرکز سره وي.
د دوایانو چې کوم قانون دی په هغې کې رجسټریشن, پرایسنګ, لایسنسنګ, امپورټ دا د مرکزی حکومت سره دی. په مارکیټ کې اویلیبلټی او د دې کوالټی چیک کول دا د صوبایي حکومتونو د اختیار دی. د دې خپل یو فارموله ده. د پرایسنګ پالیسي 2018 هغه حساب سره دی پرایسونه سیوا کیږي بیا فیډرل کابینټ دا غي اپروول ورکړي.
د نوړاندې هم وزیر اعظم شهباز شریف دا دوایانو د کمپنو د مالکانو او د دې کاروباریانو د نرخونو سیوا کول غوښتنه نه و منلې. او د لړکې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ 13 سپتمبر میاشت کې یو کمیټه هم جوړ کړه و چې دا شخړه هوار کړي. خو دغه دوایانو کاروباریان وای تر اوسه دوی له حکومت هیڅ داسې جواب نه دی ورکړی چې دوی مطمئن کړي. شبیر احمد جان, مشال ریډیو, پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د مشال خبرونو کې ورزوی بل ریپورت ته د یورپی هیواد چک جمهوریت یوې اوسیدونکې مارسیلا ملوروا په پېښور کې دوه کال تیر کړي او خپل یادونه په چکه جبه کې په کتابي بڼه چاپ کړي چې ورته نوم د بوډۍ ټال د سوري لاندې خوښ کړی دی. په پراګ ښار کې د پاکستانی ادبي ټولنې د هغې په درناوي کې یوه غونډه کړې وه چې پکې لیکوالې له ګډونوالو سره د پېښور خپل یادونه شریک کړل. غونډې ته زموږ همکار عبدالحی کاکړ هم ورغلی چې ور باندې دا ریپورت برابر کړي. د ریپورت په پس منظر کې چې کوم غوونه اوریدل کیږي دا د هغه غونډې دي.
دا 2000 کالو چې د چک ریپبلک مارسیلا مالوروا په لومړي ځل پېښور ته ولاړه دا هغه وخت چې په پاکستان په تیر بیا خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې نږدې هر ورځ 14 حمله او تښتونه وي. مارسیلا د میلمنې په توګه چې د ګلونو د شار تراغله نو بومونو یې هر کله وکړ.
زما میړه له ډرایور سره خبرې کولې او ترې یې وپوښتل چې زموږ الوتکه تر یو ساعت پورې په اسمان کې ګرځېده. دا ولې؟ هغه ویل چې تاسو نه یې خبره چې بمی چاودنه شوې ده. دا زما نوی ځمکني حقیقت ته لومړی هرکلی و.
دا مارسیلا میړه د جرمنی پرمختیایي ادارې سره کار کولې نو ځکه هلته میشتو. هغه دوه کاله په پېښور کې تیر کړل هر ورځ به ډایری لیکله چې په 2022 کال کې د کتاب په بڑا چاپ کړه. د پراګ ادبی ټولنې د مارچ پر 28 نیټه د مارسیلا په درناوي کې غونډه وکړه چې پکې له هغه ځخه د کتاب او پېښور پاړه پښتني وسوي.
ما په سر کې پښتو زده کول پیل کړه. د سبزی دکان ته ورغلی وم او په پښتو کې مې ورته ویل دا راکړه هغه راکړه، خو چې کله ارسته په کڅوړه کې واچول نو مټ یې له سرو مرچکو نه ډکړو او ویل یې دام واخله. ما ویل نه نه دا نه خورم. هغه پروان انګریزي کې راته ویل خورې که تاسو غواړئ پښتو زده کړئ نو د مرچکو خوړل بم زده کوئ.
مارسیلا په پېښور او اسلام آباد کې د درې کلونو تیرولو وروسته چې کله اروپا ته راغلل نو له ځان سره د هغه ځای ځینې عادتونه هم راوړل چې هغې په غونډه کې یادونه وکړه.
زمونږ په کلتور کې میلمانه راشي، مونږ خواړه ورکړو، بیا تر ساتونو ساتونو پورې خبرې کوو. خو په پاکستان کې سرچپه خبره ده چې میلمه ته دې ډوډۍ ورکړه نو معنی یې دا شوه چې بس نور ځه. مونږ چې بیرته راغلو نو زما میړه څو ملګري میلمانه کړل او کله چې مو هغوی ته ډوډۍ ورکړه نو خدای پامانی مو ورته وویله. رستو حیران ناستو چې دا مو څه وکړه.
د مارسیلا مولر روا پېښور دومره خوښ دی چې کله یې د هغه ښار د پرېښولو ذکر کولی نو سترګې یې له اوښکو ډکې سوې. همدې خوږو یادونو ته په پام سره هغې د کتاب نوم د بوډۍ ټال په سایه کې ایښی دی.
د عبدالحی کاکل د ریپورت سره د دې غړي اخیری برخې تر ورسیدلو په اخیره کې درته د دینی چارو په حواله باندې خبرونه لرو. د روجه د ځانګړي لړۍ په نننۍ برخه کې مو دا موضوع سیړلې چې په قیام الليل او تراوی کې څه فرق دی. موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روخانه کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ورور پوښتنه کړی ده چې قیام الليل او تراویح دا څه فرق لري کې نه لري. نو زما درنو اوریدونکو ورونو، قیام الليل د شپې پاسېدل، کله چې سړی ویده شي او بیرته راپاڅي ګرا بیدار شي او منځو کې چې تهجد ورته په بل اصطلاح باندې وایي نو دا قیام الليل کې راځي. یا یو سړی دی چې درسته شپه الله تعالی جل جلاله ته ولاړي او عبادت کوي دا په قیام الليل کې راځي. او تراویح چې دی دا خاص د رمضان سره خصوصیت او ځانګړتیا لري چې کله د روژې مبارکه میاشره شي نو تراوی انسان کوي، او که چیرې تهجد ومکي نو تهجد د انسان قیام الليل شو او تراویح د دې چې دا قیام رمضان شو. قیام الليل په غون کال کې دی چې په غون کال کې یو سړی قیام وکا او تهجد ادا کی، یا ټوله شپه ودرېږي، یا هغه شپې چې د فضیلت او د بزرگی او د درناوی شپې دی په هغه شپو کې عبادت وکي نو دا قیام الليل شو. او خاص تراویح کول دا قیام رمضان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان د الله جل جلاله د بندګۍ او د هغه څخه د ویری او د هغه د رحمت د امید په خاطر د رمضان روژه ونیسي او د رمضان قیام وکي، یعنی تراویح وکي، نو الله عز وجل دی انسان تیر گناهونه ټول معاف کوي. بل ځکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي التي تنامون عنها خير من التي تقومون اليها. هاغه عبادت چې تاسو ونه ود کیږي او پریدی، چې مراد ونه تراوح منځ دی، دا بهتر دی د هاغه عبادت نه چې د شپې تاسو په نیمه شپه ورته پاتېږي او کویا. د دې حدیث نه معلومیږي چې په رمضان المبارک کې د تراو ثواب چې دی دا زیات دی د تهجد د منځنه. نو په کار دا چې سړی تراویح وکړي چې چاته الله عز وجل وسور کړي. بله خبره دا ده چې په ټوله اسلامي نړۍ کې د قرآن کریم ختم په تراو کې کیږي. نو که څوک توفیق لري او وسه لري نو یو ختم د قرآن کریم په تراو کې دا په کار دی. اسانه طریقه یې دا ده چې که په هر رکعت کې په شل رکعتو تراو کې شل شل آیات یا یو یو رکو سړی تلاوت کی نو په مستقیمه توګه باندې په ویشتمه شپه باندې ختم د قرآن کریم سر ته رسیږي. نو هم د قرآن د ختم په سنت عمل کیږي او هم د تراوح په سنت باندې عمل کیږي. الله تعالی دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي او الله تعالی دې قبول کړي.
د مشال رادیو خبرونه د تخنیکی وجوهات لکباله د درو ورځې لپاره په تکراری باندې خبريږي. د مارچ پر یو دیرشمه د جمعې د مخصند له 9 بجو بیا د اپریل تر دریمې د دوشنبه یاګل تر سهار به د مشال رادیو خبرونه په سبت سوي یا ریکارډ سوي ډول خبريږي.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه
د مشال رادیوي مجله
پلسنی مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
پدریو بجو
حجره
په سلونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو